په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به ووري چې نن د طالبانو د حکومت ټیک و میاشتې وته. که څه هم تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تازه ترکی ویلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. نور راپورونه هم شته، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپلې خاورې ته افغانان بې ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې ور واوړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د تذکرې په ښودلو افغانستان ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شو او د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي، 1,200,000 ماشومان د شری پر ضد واکسین کیږي. هندي رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون 4 تنه پر 2 افغان محصلانو د حمله او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولی. په خبر کې ویل شوی چې تورنو کسانو د تیر جمعې په ورځ پر 2 افغان محصلانو په بنگلور ښار کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول یې ټول قیمتي شیان ورڅخه یوړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د طوفان سبب کېدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزله هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس له دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د سرمنشي په وینا د بورکینا فاسو، یمن او سومالیا په شان هیوادونه اوس د خپلو خلکو مړولو لپاره له سخت کړاو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی او استخباراتي چارواکو په خپله سپارلی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند له 500 سناتورانو څخه 90 یې وویل چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کېدو په اړه د ایران او نړیوالو قدرتونو د نوې موافقې ملاتړ نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې نن د طالبانو د بیا واک رسیدو و میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. تفصیل یې له عصمت څاروان نه اورو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته هغه سپارښتنې کړي چې که دوی عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیه رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو، ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثر ستونزې نشي حل کېدی. ډېری بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لري کېدی نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري، خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبري روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقه ډیر جزئیات ترګن نکړل، خو به ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملی شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویل د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شخي وابریدل شي او هغه د مانانه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته لدی په لور ډیر هیله مند دي چې اړیکې به له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بل اخر به حکومت په رسمیت و پیژندل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنۍ بې ځای شو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بولي، خو هیله څرګندوي چې خپلو مینو ته د کورنۍ بې ځای شو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. د کډوالو اړوند بل راپور دا دی چې نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو وو میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي. په ابوظبي کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب ښیي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هغه ویډیو چې په کلیدل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمیر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپ په خپله خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیی سادات چې هم لوو میاشتو راهیسي په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیرې له سبتیږي او تمه د چزيات هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د خغلی سعادت په خبره لودي ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا یې کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېګل شوی و. خوداریو شوسمانی چې د ایس آی وی قضیه لري ورترجمنه ورکړل شوی چې روان کال دراتون کې اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلی کوي، حالات مو ډیر سخت دي. هغه چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي.
د شمیر ولمخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لګ تر لګ 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
چین له طالب چارواکو سره د عینکو، د مسو کان او د غراز د امودریا د تیلو او ګازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه ته شډکه کړي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او ګازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک، د مسو او د امودریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. شغلی یو ویلی چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد وی چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مسی عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته موبایل
د اسلامي امارت او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی وو او هغوی د تیرو کلونو په انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایطو په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای سي بیرته دا کارونه پیل سي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورځپاڼې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او غازو پروژې چې وال ستریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورځپاڼې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه چیري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو ورورو نږدې شوی یو د آزادی رادیوي مجلې پروګرام ته خو ترې وړاندې یو نړیواله موضوع را اخلو. د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرې بچي پرون تم شوینن بیا پیل کیږي. دا خبرې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو د لارو د منډلو لپاره کیږي. خو راپور نه وایي چې له خبرو سره سره روسی پوځیانو په ټول اوکراین کې حمله لا سختې کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د اوکراین یو مرکزی وویل د دوړو خواو ترمنز څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرې دي نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو جګپوړي سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدی چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نووستی خبری آژانس د روسیې د مرکشی پلاوی د غړي لیونید سلوتسکی له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوی د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پاوستر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه راته غږیږي چې د غنی خان د شاعرۍ په اړه یې لیکلی.
غنی خان د بادشاه خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د دل شعر سره د دل شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویې سره مرسته کولای شي.
تیره چهارشنبه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتون سر په غني کېدو کې د قران کریم د تفسیرونو او ژباړو کانفرنس جوړ کړ. دا کانفرنس ویناوال چړنوال محمد آصف احمد زئی وایي دا قران کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډیر پام نه دی شوی. په همدې اړه مرکه ورسره لرو.
یو ګډه همغږي د دینی علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي ترڅو دغه مسایل حل شي.
د خبرونې په پیل کې د ونې فرهنګي خبرونه در اورو.
د کب میاشتې په اتلسمه نیټه د افغانستان علومو اکاډمۍ د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په ونډې علمي او څېړنیز کانفرنس جوړ کړ. د علومو اکاډمۍ ویلي چې د یاد کانفرنس هدف د قرآن کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو پیژندنه او د پښتو نثري زیرمې په غنامندۍ کې د دې تفسیرونو او ژباړو رول جوتول و. په کانفرنس کې د قرآن کریم پخوانی او اوسنی چاپ او ناچاپ پښتو تفسیرونه او ژباړې معرفي او په ژبنۍ خصوصیاتو یې بحث وشو. په روانه خپرونه کې د همدې کنفرانس له وړاندې کوونکي څېړنوال محمد آصف احمدزی سره مرکه هم لرو. په ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و چې شاعرانو پکې خپل شعرونه ډکلما او ترنم کړل. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو غوښتل چې د شعر او ادب له لارې د هیواد ښیرازۍ او یووالي لپاره کار وکړي. نرګس ګل مشاعره له تیرو اتو کالو راهیسه په ننګرهار کې د نرګس ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي. په جوزجان کې مدني فعال عبدالمالک رستمی په شخصي لګښت اخیستل شوی 650 ټوکه کتابونه د دې ولایت عامه کتابتون ته ډالۍ کړل. رستمی وایي د هر هیواد پرمختګ په زده کړو پورې تړلی دی، ځکه د هم نیت وکړ چې نورو ځوانانو ته د زده کړو او مطالعې فرصت برابر کړي. ښاغلی رستمی له ځوانانو غواړي چې زده کړو او مطالعې ته ډیر پام وکړي.
پتال کے د جمعات خوشی للاڑم
غنی غنی تا د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غنی خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفه، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقی خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی. او د غنی خان هغه مرکه هم په کتاب کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې و. د دې کتاب په اړه مول ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مول مخ زمان واړو ودا سي دستا تلي کې نو پولاو دن فرني دا نو حلوا نفالو دادا وی اشار ظاهر ګوري او ظاهرت فاسق د درب سر دمینه ترخشت سقی سادا یار یار د قهارنا د ایمان سلی سادا د چونو نو ته جانان ستا سمه مال فلسفه دا.
ډاکټر صاحب کده نوی چاپ شوی کتاب پاړه مراته وایي چې په دې کتاب کې د غنی خان د شاعرۍ په کوم اړخونو خبرې شوی؟
ډېر مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غنی خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غنی فلسفه څه ده، د غنی په شاعرۍ کې نفسیاتی خبرې شوې دي، هغه سرنګي دي، د غنی د حسن تصور څه دی، د غنی په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندی په کم انداز بیان شوې ده، دغه اړخونو ما جایزه اخستې ده او بیا د غنی د شاعری نمونه می هم ورکړې دي.
ډاکټر صاحب، د غنی خان د شاعرۍ فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوې، ستاسو د دې څېړنې توپیر له مخکنیو هغو سره څه دی؟
بالکل، د غنی خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ڈی یعنی ډاکټر او د ایم فل مقاله هم په لیکل شوي دي. خود دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس کړ چې د غنی خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و، د غنی خان د نفسیاتو یا نفسیاتی انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نه و. او بیا د غنی خان په دې حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نه و. غنی خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات دغه په رومانویت خبره شوې ده او دغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده، دغه نور اړخونه یې اشاره خو ورته شوي دي خو جایزه یا تجزیه یې نه ده اخیسته شوې.
ډاکټر صاحب، تاسو د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک کې د بیدل غنی کشمیری او طالب عملی د کچ شاعر وو، خو د خپل کچ داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غنی خان په اړه کراته وایي چې د شاعری ته هغه توجه وشو چې لازم وو.
توجه ډیره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غنی خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غنی فکر کې کوم ژورتیا ده، د غنی چې کوم اسلوب دی، دغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیا وی دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی، بیا د هغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غنی هم په صحیح مانو لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پی روان دي، ډیر پی شوی دي، نور به هم کیږي، خو غنی چې د کومې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غنی چې د کوم مقام او د کومې سویې لیکوال دی نو دا هغه تعین هم لا نه دی شوی.
تاسو وویل چې په کتاب کې مو د غنی خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی، له نورو شاعرانو سره د غنی خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟
دا څه ده چې شاعری ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي، غنی بالکل ځانګړی دی. هغه د فکر په لحاظ خود ځان نه مخکې ځینې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځینې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو یې د ځینې نورو شاعرانو راخستی دي، خو دا هغه چې کوم پیشکش دی، دا هغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی. او د ځانګړتیا وی او ځینې نخې دادی چې د غنی ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې، بلکې غنی خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې د زه شاعری هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غنی په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کومه مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د فکر په لحاظ چې غنی کوم ژور فکر لري هغه د هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نه ښکاري. بیا د غنی چې کوم د نظمونو یو د اوږده نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کمو شاعرانو کې په نظر راځي. بیا غنی زما خیال یوم دغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې موږ بل غنی نه لرو، بس غنی غنی دی.
ډاکټر صاحب، د غنی خان په شاعرۍ کې څوک رومانی اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي، او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي، تاسو چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت تر تخکاری؟
دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. دا هغه وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د باس لاندې راوسته دي نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلې دي، او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلې دي. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونو چې دا ځان لزان لچاپ دی پاغي غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه ده، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتی رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترکی پسند تصور موجود دی، داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوی دی چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دی. یعنی رومانوی دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعری کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله مونږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، اے زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هره درک دي د تورو نښانې زما، نو دا اوس مقصدیت دی، رومانویت نه دی. دغه شان چې مونږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو، نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډېره پراخه، خو مونږ د فلسفې او د رومان پورې محدودو. په کار دا ده چې مونږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې مونږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه شعور او لا شعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډېر کم شاعران دغه سي دي. او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي.
ډاکټر صاحب، غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې را لوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړې کنه دای د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟
داسې ده چې زمونږ ډېر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي، نو هغوی د هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال ګڼي. خبر ادا ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غی جدوجہد د غی حل زل او تقدیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده، غنی خان د غی سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعری نه ده کړی، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون د پښتون وینه ګرمۍ، د پښتون جذبات راوچتۍ، او هغه دا قسمه شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسمه شاعري کول غواړي چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې، که غلام مړوم راځي توکۍ پې لاړې، او که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې اما مپلیتوی د جماعت غاړي، هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده. او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور، د تعلیم، د ویښتیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندې دی او د پښتون د جلالي رنگ ترجمان دی.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي، په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟
دا څه ده ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی، او د سمندر احاطه کول ډیر ګران دي. نو دا خو د خوشقسمتۍ خبره ده چې غنی خان د زمونږ اثر، زمونږ لیکونکي، زمونږ دانشور متوجه خودي، خو دا توجه ډیره رستو راغلی ده. یعنی داسې یو شمېر چې په تیرو 15-16 کالو کې دانشور طبقه غنی ته متوجه شوې ده، د دې نه مخکې په علمي او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډیر کم کېدلو. دغه تیر 15-16 کاله چې دي، نو اوس د غنی په فلسفه هم کار کېږي، دغه په رومانویت هم کېږي، دغه په نورو اړخونو هم کېږي، الهیاتو باندې هم کېږي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په دې 15-16 کالو کې ډیر کم کار شوی دی. دا چې کوم د تیز کار زمانه یادوم هغه هم کم دی. زمونږ د دانشورې طبقې په کار دي چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی. غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی، هغه کې ډیر کار ضرورت دی، او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزی سره وکړي.
خلک وای لا بوډا شو، غنی خپل لماسته زیم ناس زیار وی
ادبی فنون شعر او نثر خلای کوي خواغه ور کوي او سموي ځکه خو نقش د ادبیاتو په حوزه کې مهم بلل کیږي. د ادبیاتو سرلاري وایي هغه شاعران او لیکوال چې د نظم او نثر د لیکلو فطري استعداد لري که په ادبی فنونو پوه نشي د خپل تخلیق نیمګړتیاو ته نشي متوجه کیدلی. خو که دوی په ادبی فنونو پوه شي چې د شعر یا نثر له لیکلو وروسته څه پکې کم یا زیات کړي د شعر یا نثر خوند او رنګ به یې لا ښه شي. د ادبی فنونو د ارزښت او کارونې په اړه مو له شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې. عزیز صاحب، که په پیل کې راته ووایه چې په ادبی حوزه کې د ادبی فنونو نقش څه دی؟
د ادبی فنونو په ټوله کې هدف دا ده چې د لیکوال او شاعر دغه د وینا یا د شعر له لطافت سره مرسته وکړي، له ښکلا سره یې مرسته وکړي، او د ارایې له انداز سره یې مرسته وکړي، له غنامندۍ سره یې مرسته وکړي، له وسعت سره یې مرسته وکړي. مثلا که یو څوک که لیکوال وي که شاعر، چې څومره له ادبي فنونو سره ډېر تړاو لري، ډېره علاقه لري، هغه کولی شي خپله وینا یا خپل فکر یا خپل خیال په داسې موثرو طریقو چې خلک راجذب کړي، په خلکو اغیز وکړي، او لیکوالي او شاعري ډېره وپایي، له دې سره مرسته کوي. په ادبي فنونو کې ګڼ علوم شامل بلل سوي دي چې ډېرو علماو د ادبیاتو په دې کې اختلاف هم سره کړی دی. ځینې وایي چې مثلا دا علوم اته دي، ځینې وایي چې دیارلس دي، ځینې وایي چې دولس دي. خو په دغو کې ټول هغه علوم راځي چې په یو ډول نه یو ډول شاعري سره یا لیکوالي سره د هغو د کیفیت د ښه کېدو په برخه کې مرسته کوي. مثلا د لغتو علم یا بالفرض په هغو باندې، لکه اوس یو څوک چې ډېر د لغتونو ظرفیت ولري، هغه کولی شي په لیکوالي کې لاس خلاص وي. دغه ډول د اشتقاق علم، د نحو علم، معنی بیان به دی، دغه ډول عروض د قافیې په علم باید پوه وي. دغه ټول هغه څه دي، حتی ځینو دغه انشا یا املا سیمو ورته وایو، انشاء او املا خو بیل دي، خو مقصد دغه دواړه په دې کې شامل دي. د ادبي فنونو کې شامل دي، د ادبي فنونو په علومو کې شامل دي. دغه ډول حاضر جوابي هم د دې فنونو برخه بل سوي ده. دغه ډول هغه څوک چې ډیر په عامیانه منطق پیاوړی وي، هغه هم یعنی له ادبي فنونو برخه من سړی ده. خو په دغه کې بیا ورسته طبقه بندي سوي ده. مثلا د ادبیاتو ښکلا او تکتل سوي دي، او بیا په هغه کې فنون انتخاب سوي دي. لکه څنګه چې له عامې ژبې یا له عادي ژبې ګرامر راوزي، له هنري ژبې فنون راوزي.
مننه. ادبی فنون زموږ په ادبیاتو کې څنګه تطبیقیږي؟
د موږ په ادبي حوزه کې د تطبیق په اړه سورته وګورو، د موږ ادبي حوزې ته یا د موږ ادبیاتو ته فنون ډیری په ترجمه یا ژباړه راغلي دي، او دغه ژباړه معمولا له عربي سوي ده. نو د موږ په حوزه کې تطبیق داسې ده چې موږ ادبي فنون کله عربي ژباړل سوي که یا له بلې هرې ژبې ژباړل سوي دي، لازمه ده چې د تطبیق په وخت کې موږ په پښتو ژبه باندې تحمل نه کړو. موږ د پښتو خپلې ښکلاوې وګورو، د پښتو د لیکوالۍ، د پښتو د شاعرۍ، او بیا دې ته وګورو چې موږ ته څه شی خوند راکوي. په ټوله کې چې کله په ادبي فنونو کې خصوصا بلاغت ایجاد شو، اول بلاغت نه دی ایجاد سوی، اول نقد ایجاد شو، کرکته نه رامنځته شوه، بیا هغه خواره واره نظریات د علم په توګه تدوین شوه، او اوس درې برخې لري، درې عمده برخې لري. بلاغت چې لومړی بیان، دویم بدی، او دریم معانی.
په پښتو کې استاد بینوا ډېر پخوا د ادبي فنونو په اړه یو کتاب لیکلی و، له هغه وروسته په دې برخه کې څومره کار شوی، او آیا هغه څه چې لازمه وه ادبي فنون تشریح شوي دي که نه؟
بالکل. استاد بینوا د خدای پاک وبخښي، شاوخوا اووه اویا کاله مخکې چې کله په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځی ایجاد شوه، نو دغه تقریبا په دې برخه کې یوازنی کتاب وسی سړی یادونه کولای شي. خو هلته خپله بینوا صاحب هم یادونه کړې ده چې د ده په خبره نور زلمیان به راځي او دا به پسې پوره کوي. نو په هغه کتاب کې هم هغه ویشنه او کټګورایزیشن سي ده په هغه ډول نه ده، لکه نن سبا چې موږ د ادبیاتو د بلاغت کوم تدوین لرو، په دې ډول باید لومړی بیان تشریح سوی وای، له هغه وروسته به دې تشریح سوی وای وروسته معنی. او بل موږ دا اوس پیلن په پښتو کې کوم د بلاغت یا د بدی او د بیان یا د معنی کوم کتابونه تدریس کیږي هغه ډیره د عربي ژبې تر اغیز لاندې لیکل شوی دي. متاسفانه ست حتی په ځینو کتابونو کې مثال هم د عربي راژباړل شوی ده او د پښتو ښکلاګانې سمې نه در سپارل شوی. په فنی برخه کې خو باید بالکل په ژباړه اتکا نه وي، ځکه هر ژبه خپل ځانګړی ښکلا لري. اوس مثلا زه به یو مثال وایم چې موږ یو ستر تفاوت له عربي سره دا لرو چې هلته قافیه باید یو مستقل مورفیم وي، یعنی یو داسې کلمه چې ځانګړی معنی ولري، مګر په پښتو کې کېدای شي دوه مورفیمه داسې څنګه په څنګه راغلي وي چې یوه قافیه ایجاد کړي. لکه اوس مثلا د خوشحال بابا یو شعر ده، ای درویش تورانی صاحب هم دغه ډول قافیه سته، وایي د درویش شعر را په یاد شو، هغه وایي چې ستا پر مړوند وینمه ستا د بیلتانه خوبونه، جانانه بیا څه درنې شپې دي څه درانه خوبونه، او چې د زما پیژندګلوي وکړه له درده سره له هغې ورځې پس نه ته راغلی بیا نه خوبونه. اوس که دلته ورته وګورو بیلتانه خوبونه او درانه خوبونه او بیا نه خوبونه، دغه بیا نه دوې بیلې کلمې دي، مګر په بیت کې قافیه ایجاد کړې ده چې دا په پښتو کې مهارت ښکلا ده. مګر که د عربي د ادبي فنونو یا د عربي د بلاغت له نظره یا د عربي د قافیه پوهنې له نظره ورته وګورو دا عیب ده. نو بنا موږ په خپله ژبه باندې ځینې شیان تپلي دي چې دلته ښکلا ده مګر هلته په عربي کې عیب ده، یا مثلا دلته عیب ده په عربي کې ښکلا ده. یو بل تفاوت له عربي سره د موږ د ردیف ده، په شعر کې بالفرض موږ ردیف لرو هغوی یې نه لري، بیا په ردیف باندې هم ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. مثلا کله چې ردیف اسم وي څنګه راځي شعر، کله چې کومه کفیل وي، کله چې مثلا مصدر وي، دغه ډول نور. نو په دې برخه کې لږ ډېر کار پکار ده، او داسې کار نه ده پکار چې موږ ته د نورو ژبو ښکلاوې راوژباړل شي او بیا راباندې تحمیل شي.
عزیز صاحب، شاعر او لیکوال ته په کومو ادبي فنونو پوهېدل ډېر ضروري دي؟
دا د شعر په باره کې یو تصور وو، یا بالفرض د لیکوالۍ په باره کې خو دومره زیات نه ده. څه شعر الهام ده او هر څوک یې نشي کولای، ځانګړی استعداد ده. هو دا ځانګړی استعداد ده، ځانګړتیا یې ده، الهام یې هم څوک بولي که نه بولي هغه یې خپله خوښه ده. خو دا داسې ده، ډېر وخت دا مثال ورکوم، لکه یو ګل خپل راشن سوی وي، یعنی شوري یو چانه وي کرلی، خو که هغه سه یو پالل سي لا غوړېدای سي لا یې څنګه پراخېدای سي، نو د شاعر لپاره لازمه ده چې د دغه ادبي فنونو په یوازې په بلاغت نه، سي دای باید هغه د ټولنې په اقدارو پوي، مثلا حساس ذهنیت ولري، حاضر جواب وي، زیات لغتونه زده وي، مثلا په پخوانی ادب خبر وي، په اوسنی ادب خبر وي، په ادبي صنعتونو کې انتخاب وکړلای سي، مثلا کوم ډیر هنري ده کوم لږ هنري ده. مثلا په تشبیه کې اوس موږ ټول شیان تقریبا سره تشبیه سوي دي. اوس شاعر ته یو لویه ننګونه دا ولاړه ده چې شی له څه سره څنګه تشبیه کې ولي تشبیه کې، نو یو څوک باید په دې خبر وي سي. اوس مثلا څونه سخته ده سي یو څوک یو نادره تشبیه ایجادوي، ځکه ډیر شیان سره تشبیه سوي دي. اوس فقط په کار دا ده سي دي شیان نو تر ما باندې تشبیه نوی وجه کشف کړو. نو که ادبي فنون څومره ډیر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د دل شعر سره د دل شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویه سره مرسته کولای شي. دی پوهیږي چې څه څنګه ووایي او څه وخت یې ووایي.
عزیز صاحب، شاعری له ادراک تر اظهار یو پروسه ده. ادبپوهان وایي کله چې شاعر یو شعر ولیکي هغه به د ادبي فنونو بټۍ ته وراچوي چې پوخ شي، یعنی د شعر د تولید په یوه مرحله کې په ادبي فنونو پوهیدل او کارول مهم دي. خو زموږ شاعرانو، په ځانګړې توګه ځوانو شاعرانو، ولې دې مسلې ته پام نه دی کړی چې له ادبي فنونو سره ځان ډېر اشنا کړي؟
د ما په نظر د دې مشکل اصلي علت دا ده چې موږ شاعري ته ډېر په ماورا او طبیعي نظر کتلی دي. دا فکر کوو چې هر څه په شاعر باندې د الهام په توګه راځي، که شاعر حتی په مسند او مسند الهي نه پوهېږي دا په الهام کې راځي، که شاعر ته مرجع او ضمیر یا بالفرض نوم و دغه مسایل لکه د ګرامر مسائل سي که نه وي معلوم په شعر کې دا راځي، خو اصلا بغستي خبره هم نه ده. صحیح ده یو څوک به دا قریحه د شعر ولري چې د شعر لیکلی سي، مګر دغه نور شیان داسې لازم دي لکه اوس که یو څوک ډېر ښه کمپیوټر ولري او ډېر ښه ظرفیت ولري، هغه هارډ ډیسک هم قوي وي یا پراخ وي، پروسیسر هم ښه وي، مګر په هغه کې د هېڅ ډول سافټویر نه وي انسټال کړی، هغه هېڅ هم نه سي کولی. دغه داسې مسایل دي سي هغه د شاعر بالقوة استعداد بالفعل استعداد بدلوي. نو كوست يو توك بي وساده استلانه بي هغه نسي کولای بالفرض كنايه ايجاد كي هغه نسي کولای سدي الفاظ تر ما بين تناسبات كشف كري، هغه نسي کولای سدي طبيعت دي پديدو دي ډيرو مفاهيم او دي مسائل تر منز مشابهات كشف كري، نوي اړيكي جوړي كري. نو دغه مسائل زکه مو شاته غرزول دي استعمال شاعران اکثر خلکو په دي تمه باندې قرار کې نه ول دي سي تکینه بس شیر راځي او خپل لیکل کیږي، نور نه صرف په یاد غواړي نه په نحو په یاد غواړي. نه مثلا دا ساده کوي کڅوک دی نحوی او دی بدی په تفاوت نه پیږي، نو هغه به څنګه دا سره بیلوي چې مثلا دی نحوی هدف څه ده او دی بدی هدف څه ده. بدی دا د سه د تاله دلالتونو سره او د تاله اسالیب وي علي هغه دی ویل له طریقې سره مرسته کوي، مګر نحوی یوازې د عادي خبرو لپاره هغه د جملې د صحیح کارولو هغه د معنا پکې اچولو سره مرسته کوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې نن شاعر ته لا ډېر لازم دي، ځکه اوس خو داسې کیسه نه ده لکه پخوا. پخوا مثلا شعر په دې خاطر هم اهمیت درلود چې میلمه پالنه به دې پکې ستایلې وه، یا به د تاریخ د چا د مړینې پکې ثبت کړی و، یا به دې مثلا کومه کیسه کړې وه. اوس هغو ټولو ته موږ ځانګړي فرمونه لرو، اوس تاریخ سته، ارواپوهنه سته، مثلا ډېر نور علوم ده د طبقه بندي سیبیدی. اوس نو د هنر او د شعر لپاره یو سوال یاره مخته کیږي چې ولې لا باید شعر وي، ولې باید هنر وي. نو هغه د هنر د بقا د لپاره ادبی فنون داسې دي لکه موږ تاسې د خپل ژوند د بقا لپاره جو کښت کوو، غنم کرو، صحیح داسې د رزق واده لکه خدای کړی ده، مګر موږ بیا هم یوې وهو غنم کرو. دغه ادبی فنون دغسې لازم دي، صحیح داسې یو څوک شاعرانه قریحه لري او استعداد لري مګر نور هیڅ خواري نه کوي، لاغو خلکو څه نسي جوړېدای. د شاعر لپاره تر خیال فقط دومره مهم ده چې دته لاره وروښيي، نور به په فکر باندې هماغه لاره طی کوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.5 او اف ام 0.15.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ تیرونې د قران کریم د پښتو ژباړو او تفسیرونو په اړه علمی کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د دې تفسیرونو په کمیت او کیفیت خبرې وشوې. دا دې کانفرنس ویناوال څېړنوال محمد آصف احمد زی وایي که څه هم د سلو په شاوخوا کې د قرآن کریم پښتو تفسیرونه شته او ژباړې هم شوي، خو د پښتو تفسیرونو او ژباړو ژبني اړخ ته ډېر پام نه دی شوی. له ښاغلي احمد زی سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. احمد زید صاحب، تیره چهارشنبه مو د پښتو نثر په غنامندۍ کې د قرآن کریم د ژباړو او تفسیرونو په وړاندې کنفرانس ورکړ. که د دې کنفرانس په اړه راته ووایئ چې کوم مهم ټکي مو پکې یاد کړل.
سلامت اوسې هیواد صاحب محترم. بلامون په دې کانفرنس کې په دو برخو باندې بحث وسو، یو دا چې پښتو کې څومره تفسیرونه لیکل شوي پښتو ژبه باندې او څومره پښتو ترجمې د قرآن کریم شوې دي. تفسیر او ترجمه خپل توپیرونه لري. ترجمه یوازې همغه تحت اللفظي ترجمه ده او تفسیر بیا د ژباړې سربیره د قرآن کریم د آیتونو احکامو د هغه د مسایلو په اړه باندې بحث ده. نو تر ټولو لومړی چاپ ترجمه بیا د قرآن مجید په نوم ده، دا په 1240 لمریز کې د هندوستان بهوپال کې چې دغې سیمې پښتنو لخوا هلته پښتانه واکمن وو د هغوی لخوا خپور شوی ده، او دغه تفسیر بیا د افغانستان او هندوستان د علماو یوې ډلې لخوا تهیا شوی ده او د په همغه 1240 کې خپور شوی ده. دوهم ترجمه چې یادیږي هغه د مفتي محمد فتح الله قنداري ژباړه ده، دا هم 1240 کې لیکل شوی دی، البته له اردو ترجمې دی، محدث دهلوی له اردو ترجمې څخه پښتو شوی، یعنی دوم مقام هغه د مفتی محمد فتح الله قنداری ژباړه ده. نو دا د ترجمو خبره ولا بل دا چې په دې باندې بحث وشو چې کوم تفسیر لومړی لیکل شوی، ورپسې کوم تفسیر لیکل شوی، او همداراز کومه ترجمه اوله لیکل شوی او کومه دومه او درېمه تر دغه ورسه پورې لیکل شوی دي. ټولو تفسیرونو او ترجمو هغه د کلونو په اساس باندې یادونه وسو.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مو غږېدلی چې د قرآن کریم څومره ژباړې او تفسیرونه په پښتو کې چاپ شوي دي، که راته ووایه چې څومره چاپ شوي دي.
د ما د څېړنې له مخې تقریبا تر اوسه پورې 100 تفسیرونه د بیلابیلو لیکوالو لخوا لیکل شوي دي، چې لومړی تفسیر چې ما کوم معلومات وکړه هغه تفسیر افضلیه ده چې د لیکوال په اړه اختلاف ده، څوک نواب افضل الدوله ته منسوبوي، څوک مولانا رکن الدین ته، او ځینو خوان د دې لیکوال افضل خان عمرخیل بللای. دا تفسیر په 1206 درس یا 1208 درس هجری شمسی کلونو کې لیکل شوی ده، خو د پښتو اکیډمۍ لخوا ډیر وروسته تقریبا یو درس کال مخکې یا 1992 کې چاپ شوی ده. یعنی تر ټولو لومړی تفسیر تفسیر افضلیه بلل کیږي. دوهم تفسیر ته په دوهمه درجه کې راځي، هغه تفسیر حسینی ده، دا د مولانا کاشفی دی تفسیر ده، په فارسی ژبه لیکل شوی ده، او بیا په 14مه پیړۍ کې د میا عبدالله کاکا خیل لخوا پښتو ته ترجمه شوی ده. دغه تفسیر حسینی ښېګڼه دا ده چې دا تر ټولو په چاپی تفسیرونو کې هغه د اولیت مقام لري، یعنې تر ټولو لومړی چاپی پښتو تفسیر تفسیر حسینی ده، ولې لیکل شوی تر ټولو لومړی تفسیر افضلیه ده، او همداسې ورپسې تفسیر یسیر ده، او تر دغه نن ورځې پورې چې ما کوم تحقیق کړی تقریبا 100 تفسیرونه لیکل شوي دي.
احمد زای صاحب، مخکې هم د قرآن کریم د پښتو تفسیرونو او ژباړو په اړه څېړنې او بحثونه شوي که نه؟
زه له ډېر وخت راهیسې دغه موضوع ته متوجه یم. دغه کوم کار چې ما کړی په دې اړه مخکې هم کار شوی ده، ولې ډېر کامل و بشپړ نه و. د استاد هیوادمل صاحب پښتو نثر 1900 کال کې دې موضوع ته اشاره شوې ده، همدغه تفاسیرو ته په البته څو مشخص تفسیرونه یاد شوي دي. استاد رفیع په دې برخه کې کار کړی د سپیدی مجلې کې ځینې مقالې دي، ځینو تفاسیرو په اړه خبرې شوي دي، او په دې وروستیو کې عبدالمالک همت دې باره کې مختنم کار کړی ده، ډیر تفسیرونه ډیر ترجمې هغه هم معرفي کړي دي. د همدغو تحقیقاتو او له دې سره زما کوم معلومات او کومه څېړنه وه، د دې ټولو په نتیجه کې زما دا تحقیق رامنځته شوی ده.
مننه. د کانفرنس موضوع د پښتو نثر په غني کېدو کې د قران کریم د ژباړو او تفسیرونو ونډه. پښتو نثر ته د ژباړو او تفسیرونو څه ورکړي؟
د کیمیت په لحاظ کې وایو د قران کریم تفسیرونو ترجمه پښتو نثر ته ډیر څه ورکړي، یعنی تاسو وګورئ چې د یو نیم سل په شاخوا کې تفسیرونه او ترجمې لیکل شوي دي. هر تفسیر یا ترجمه بیا خاصا تفاسیر لیاو ټوک نیولای، دوه حتی داسې تفاسیر دي چې 14 ټوکه د لکازیز تفاسیر، ځینې تفاسیر چې دي 18 ټوکو کې شپاله لیکل شوی ده. نو هر تفسیر په کمنګ ما کوم حساب تور ته کړی، نو د یو نیم سل په شاخوا کې تفاسیر او ترجمې ته لیکل شوي دي، او هر ټوکې چې 1500 صفحې منګې ساکو تقریبا په زرهاو صفحې د پښتو باندې د همدغو تفاسیرو او ترجمو باندې ډکې شوي دي. یعنی د کمیت په لحاظ ډیر کار شوی ده، او د پښتو نثر یو ډیر پراخه زیرمه په دې تفاسیرو ترجمو کې خوندي ده. ولې سره له دې چې دغه کار د موږ د دینی علماو لخوا د حساب وړ کار ده، هغوی د خپل رسالت د ادا کولو ترڅنګ د موږ ژبې ته خدمت کړی ده، پښتنو ته خدمت کړی، د دین د رسولو په برخه کې رسالت ادا کړی ده. ولې ستونزې هم سته، او هغه د ژبې په اړه باندې بحث ده، چې په دې تفاسیرو کې او ترجمو کې زیاتره هغه څه چې د پښتو ژبې هغه جوړښت ده، هغه طبیعي جوړښت کومه تقاضا د پښتو ژبې ده، هغه سي حالات
په دې تفاسیرو کې ترجمو کې نه ده مراد سوی، دا یو ستونزه ده او موږ داسې ډیر تفاصیل لرو چې د هغو ژبه متاسفانه معیاري نه ده، ژبني مسایل پکې ستونزې لري، زیاتره د همغو لیکوال په خپله لهجه لیکل شوي دي، یعنی معیار او یا معیاري ژبه پکې ډیره په پام کې نه ده نیول شوی. خدای دې معنا نه لري چې ټول به همدغه شي، داسې تفسیرونه ترجمې لري چې هغه خوشبختانه په ژبه ډیره خرڅ شوی ده. زه تاسو ته مثال درکولی شم، په دې وروستیو کې ترجمه شوې ده د مولوي صاحب متوکل سپیشل قرآن باندې، د هغه ژبه ډیره خوږه ده، ډیره روانه ده. یا مثلا د ننګرهار پوهنتون د استاد د علاقه وقار درې ټوکه تفسیر ته لیکل شوی، همداسې نور تفاسیر یعنی موږ لرو چې هغه د حساب وړ دي، د ژبې هغه کوم ګرامري اصول او چوکاټونه چې دي هغه پکې یو څه مراد شوی، ولې دا کم دي، زیاتره متاسفانه د ژبې له اړخه ستونزې لري.
احمد زی صاحب، یو مهمه مسله چې تاسې هم یاد کړه هغه د تفسیرونو او ژباړو ژبه ده. ویل کېږي چې د دې او نورو دینی کتابونو په ژباړلو کې ژبني اړخ ته ډیر پام نه کیږي او د کټ مټ ژباړې هڅه کیږي چې عام لوستونکي په اسانۍ سترې اخیستلی نشي. مثال وایي، باب دی په بیان د اوداسه کې یا وهل کړي وي وې ښځې په تیره زمانه کې. دغسې په ډیرو ځایونو کې د ژبې مبتدا او خبر ته پام نه کیږي یا ځینې کلمې نه پښتو کیږي. د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
د دې خو حل لارې شته. یو ګډ تفاهم د دینی علما او څوک چې دغه د تفاسیر او د ترجمه برخه کې د موږ محترم دینی علما کار کوي او د ژبې د متخصصینو ترمنځ یو ګډ تفاهم رامنځته شي او همغږي رامنځته شي، هغوی څه کار کوي، هغه کېدای شي چې د ژبې متخصصینو ته ورکړي، د هغوی هغه د ژبې په لحاظ دغه لیکنه یا دغه ژباړې د اور برابرې کې یو حل لاره خو همدا کېدای شي. دوهمه دا چې موږ خپل همدغه مفسرین کرام مترجمین دوی کولی شي دی ژبې په اصولو ځان پوه کړي، هغه د ژبې څه کوم جوړښت ده، طبیعي جوړښت ده، په هغو باندې ځانونه پوه کړي او کولی شي خپله یعنی د یادې لیکوالۍ په اصولو ځان برابر کړي او تفسیرونه ولیکي. یعنی یو ګډه همغږي د دینی علماو او د ژبو د متخصصینو ترمنځ لازمه ده چې رامنځته شي تر څو دغه مسایل حل شي. د دې تفسیرونو او ترجمې هغه عمده ستونزې دا دي چې دا ترجمې زیاتره هغه د دینی احتیاط له مخې ټکي په ټکي شوي، زیاتره پکې هغه عربي یا قرآني بیان او محاورې سره برابرې ترجمې شوي دي، د ځینو جملو ډېرې اوږدې دي، هغه مفاهیم سره ژولي بیان کړي دي، کله کله مضاف تر مضاف الیه د مخه راغله، ترکیبونه د نورو ژبو دي. دا نثرونه له استثنایي مواردو پرته زیاتره یادې ژبې طبیعي جوړښت ته پاملرنه نه لري، ترجمو رنګ قرباني غالب ده. او بل خبره دا چې په دې نثرونو کې کوم مشخص سبک تبارز نه ده کړی چې نورو مفسرونو او نثر لیکونکو هغه د هغو پیروي کړي، املایي غلطۍ شته پکې، خو دې ټولو سره سره ښېګڼې شته، د فوق العادګي لري، مطلب دا چې خواله لري. دغه ترجمې څه ستونزو سره سره کې غني مونږ د حسابولې سو یا ویلې سو چې د دې ترجمو ځینې په ځانګړي توګه دغه ورسته یا غي ډيري خوږي دي، آسان دي، عام فهمه دي، روان دي. د دې نه علاوه په دې تفسیرونو کې یا ترجمو کې ځینې منظومې ترجمې دي چې دا د موږ د پښتو منظوم ادب لپاره یو ډېره ښه زیاتونه ده. او د بل د لغاتو په اړه که ووایم، په دې تفسیرونو ترجمو کې د لغاتو یو پراخه زیرمن پرته ده، خاصتا لهجوي لغات پکې څه ده، چې دا د موږ د تحقیقاتو د موږ د لغوي زیرمې لپاره یو ښه زیری ده، یو ښه زیاتونه ده.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوي ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د لمر خطول خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجد کې رنی اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شرشر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونې په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خوا ته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خوا ته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه غوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
چی د زمان او د مکان پجب نه پوهیږي چی د زمان او د مکان پجب نه پوهیږي خو ایت مرګ هم ځای به ځای او به اجل راځي گھم زائے بے زایا او بے اجل رازی جنگ توتلی بگیارن کلی تکلا رازی جنگ توتلی بگیارن کلی تکلا رازی نئی کاسد روی خبر او نپخ پلا رازی پر زائچ دنغمو